درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د عقاب پیکار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د پاکستان د پوز لوی درستیز نن یو ور بیا وویل چې د دغه هیواد په تروریستي حملو کې افغانان لاس لري او دا د دوحې د موافقې خلاف عمل دی. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخي جنرال عاصم منیر نن دوشنبه وویل پاکستان د افغانستان په خاوره کې د ممنوع ډلې د پناه ځایونو پر موجودیت او له هغه ځایه د عملیاتو د ازادۍ په لرلو اندېښمن دی. د پاکستان د لوی درسیز اشاره د ټي ټي پي غړو ته ده چې د دغه هیواد له ادعا سره سم په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو افغان طالبان وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د پاکستان لوی درسیز په عین حال کې خبرداري ورکړ چې په هیڅ قیمت باندې تروریستي شبکو د ځپلو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي او خپل هیوادوال به وساتي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د کابل له یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دوی بهرني وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یکشنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک څاپه غازو مسموم او مړه شول. د شیراز د شاروالۍ د اطفایي رئیس هادي اعتماد پور ځایي رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تنې په سپټیک څا کې بند شو او نورو یې د شکورلو هڅه وکوله. د ترکیه چارواکی وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارزانتین شهر کې نیولې دي. د ترکیه رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسانې په یوه لاری کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولې دي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیه له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د لوبو د لویو وچو جام په سیالیو کې نن خپله لومړۍ سیالي د چک جمهوریت سره څلور په څلور مساوي کړه. د افغانستان فوتبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالي د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوه چې دواړو لوبډلو څلور څلور ګولونه ووهل. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکینن له هغه سره په محبس کې وبیني. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکېچ اصلي محور دی چې د ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رای له ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. او اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دنیپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر تلګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپي شوی دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو دفاع وزیر ویلي له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی.
که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت دی، جهاد نه بلل.
د دا خبره ولې له خبرګونونو سره مخامخ شوې ده؟ په دې اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکي سره خبرې کوو. په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د یوې پروژې چارې پیل شوې.
یو زور شپږ متر اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1,209,214 افغانۍ کې.
په غزنی کې یو شمېر تاریخي آبدې ترمیم کیږي.
هله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابداتو ته پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سیمې ته زرګونه پوځیان لېږلي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونو پارولی چې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته ویلي که څوک له افغانستانه د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. د ملا یعقوب دې خبرو ته په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازی او یو شمېر نورو ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریځونو عملي کول جهاد دی. جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نویو څرګندونو ته د افغانانو سیاسینو او یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګون. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپره کړه وویل
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کېږي. دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دی څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خوراتون بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هو یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو نجونو او ښځو مخکنیو امنیتي ځواکونو کادرونو پانګو طبیعي سرچینو او بالاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکي عصمت قانی بیا په خپل ټویټر پاڼه د نیوکې په ډول لیکلي د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست د هر څه آزاد یاست خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړي چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بودی. ډیر شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ملا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلې او لیکلې دي طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډیر شمېر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسله وال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خبرېږي چې پاکستاني چارواکو په روسیې کې په زلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمېر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونۍ برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو خو طالبانو یې دا تورونه رد کړل.
د طالبانو د حکومت د سرپرست دفاع وزیر له لوري د جهاد په اړه د جغرافیایي حدودو ټاکلو په باب په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کسانو غبرګونونه مو په راپور کې واوریدل. یو شمېر افغانانو په دې نیوکه کړې چې طالبان په خپل هیواد کې د خلکو له بشري حقونو انکار کوي او له بلې خوا په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو پر ضد جنگ ته جهاد وایي. په دې موضوع مې د جمهوری نظام د محال د افغانستان د سولې وزارت له سلاکار طاهر ځلان سره خبرې کړې دي او په پیل کې مې ورته ویلي دي چې د دوی په نظر کوم عوامل سبب شوي دي چې د طالبانو دفاع وزیر ښاغلی مجاهد دا خبره کوي چې له افغانستانه د باندې جګړه جهاد نه ده. څو
ورځې وړاندې په باجوړ کې د پاکستانی مذهبي سیاستوال ډلې په یو غونډه د چې مولانا فضل الرحمن مشرکې د هغه غند دغه برید د دې سبب شو چې په هغه طرف ته د جماعت علماء اسلام د غند ځنې مخکخ غړي د دا ډول جګړو په اړه څرګندونې وکړي. موږ تاسو له تیرو دوه لسیزو راهیسې ګورو چې د طالبانو تحریک د طالبانو د امارات د پرهبرۍ کې هغه کسان قرار لري چې هغوی په پاکستانی مدرسو کې زده کړې کړي او هغوی د پاکستانی ملایانو او د پاکستانی سیاست مذهبي سیاستوالو طرفي کری او فزیکی اغیز لاندې دی. وجه دا ده چې په پاکستان کې اکثریت مدرسې او هغه مرکزونه چې هغوی په سیمه کې او په ځانګړي توګه په افغانستان کې جګړو ته پراخ تبلیغات وکول همدغه د امارت مشران چې دوی په هغه مدرسو کې د هغوی سره درس ویلې.
ځلان صاحب که څه هم دغه وروستی برید چې وشو د طالبانو مؤتلفینو یعنی ټي ټي پي نو کړای بلکې مسؤلیت داعش واخیست چې هغه هم په افغانستان کې دننه له طالبانو سره په جنگ دی. د طالبانو د ویان دا خبرې فکر کوي چې یوازې پاکستان ته متوجه دي او که نړۍ ته هم. دا پوښتنه په دې خاطر هم د توجه وړ ده چې طالبانو د دوحې په تړون کې له نړۍ سره دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به په بل هیواد کې حمله نه کیږي.
په ظاهره د دوحې په تړون کې هغه مهال چې د سولې وزارت دغه پروسی په برخه کې فعالیتونه کول او په همدې بوختو چې څنګه کېدلی شي طالب ورپکې له جګړوال فعالیت را وګرځولی شي او په افغانستان کې د خپل لاغزمن حضور د پاره سوله ییزه لاره خپله کړي. ولې ډېر وخت وروسته دوی اوس په دې فکر کېږي چې که چیرې دوی د دغه ډول وسلوالو فعالیتونو نه لاس وانخلي دوی په نړۍ کې هیڅ اهمیت او حیثیت نشي خپلولی. په ظاهر ډول باندې دوی اوس کوشش کوي چې هغه بڼه بدله کړي. ولې تاریخ دا ښودلی او د امنیتي تحلیلونو په بنیاد باندې دغسې یوه ډله چې هغه په ایډیالوژیک لحاظ په مذهبي بنیادونو او په دې د ثواب په نیت باندې جګړې کوي جنګونه کوي د ثواب په نیت وژنې کوي هیڅکله د دغسې فعالیتونو نه شي راګرځېدلی. ځکه دا یو تناقض دی او دوی به ډېر کوشش وکړي له دې وروسته چې خپل
خو له دې سره سره ځلان صاحب که څه هم تاسې وایئ چې د طالبانو د اعلان اصلي توجه او اصلي هدف پاکستان دی، لیکن څه فکر کوئ چې نړیوال خصوصا امریکا او لویدیز به د دوی د اعلان هرکلی وکړي او که بې ونه کړي او که فکر کوئ چې هغوی هم په دې باور نه لري چې دا اعلان د دوی لپاره نه دی کړی یوازې د پاکستان لپاره کړی دی؟
له بده مرغه باید ووایو چون دغه ټول مسایلو هغه تمرکز او هغه اصلي جغرافیه چې دغه اوس افغانستان ده له دې قبله ده د یو خواشینۍ خبره ده. خو ولې طالبان تر اوسه په دې نه دي قادر شوي چې خپلې ډلې خپل صفونه دغسې یو خبرې ته اماده کړي چې جنګ جګړې دا د حل لاره نه ده.
د افغانستان د جمهوری نظام د محل د سولې وزارت سلاکار طاهر ځلاندو چې مرکې ته سولې ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې استادان او محصلان وایي د طالبانو حکومت هغه پریکړه چې ځینې خصوصي پوهنتونونه یا څانګې تړلي دي د زده کړو په بهیر منفي اغېز کوي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان تېره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته پرانستل شوې وې تړلي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته یې فعالیت کاوه تړلې دي. د دې وزارت ویان زیاءالله هاشمي تېره ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دا پریکړه یې د دې وزارت د قوانینو او طرزالعملونو د پیاوړتیا په خاطر کړې. د یاد وزارت ویان که څه هم وایي چې د ځینو هغو پوهنتونونو څانګې تړلې دي چې د دوی له اجازې پرته یې فعالیت کاوه، خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په کابل کې ځینې خصوصي پوهنتونونه هم د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوی دی. د یو خصوصي پوهنتون استاد چې نه غواړي خپل او د پوهنتون نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ویل شوی چې دا پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت په امر تړل شوی او تر بیا پرانستلو دې پوهنتون ته نه راځي.
زه د یو خصوصي پوهنتون استاد یم چې په دې وروستیو کې تړل شوی دی. استادان او کارکوونکي وزګره شوي او د دې پوهنتون ځینې محصلانو ځانونه نورو پوهنتونونو ته تبدیل کړي او ځینې بې برخلیکه پاتې دي چې دا د پوهنتونونو لپاره لویه فاجعه ده.
د یو بل خصوصي پوهنتون استاد نجیب الله بهادر بیا د خصوصي پوهنتونونو او څانګو تړلې د زده کړو د بهیر په خیر نه بولي او وایي د دې پوهنتونونو د تړلو پر ځای باید د ستونزو او نیمګړتیاوو په لرې کولو یې تمرکز شوی وای.
داسې به ښه وای چې دغه پوهنتونونه یا دغه څانګې بررسي شوې وای، تفتیش شوی وی لیدل شوی و د کیفیت د لحاظه د کمیت د لحاظه که چیرته دوی دغه کمیت او کیفیت درلوده چې هغه یعنی قابل د ترمیم وی مجوز یا جواز باید ورکړل شوی و نه باید هغه تخریب شوی وی نه باید هغه تړل شوی و.
د یو خصوصي پوهنتون محصله بهاروای تیر کال هم د ورته اقدام په لړ کې د دوی پوهنځی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شو چې دا نور محصلان یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
په دې خاطر موږ مجبور شو چې بل پوهنتون ته تبدیلی وکړو. زموږ تبدیلی و څو بونې وخت ونیو او ډېرې ستونزې مو ولیدې.
بهاروای د زده کړو په برخه کې دا ډول پرېکړې تر ټولو ډېر محصلان اغېزمنه وي. د یادو ستونزو او اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو له رئیس سلیمان شریفي څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې تړي چې تر دې مخکې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلانو ادعا کړې وه چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي پوهنتونونو 70% محصلان کم شوي، چې له دې امله ډېر پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایي وګړو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یوه خصوصي تلویزیون ته ویلي، بهرني وګړي د امنیتي مسایلو ترڅنګ د ځینو نورو تورونو پر بنسټ نیول شوي دي. د دې موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې واورئ.
تازه د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې لنیول شو بهرنۍ وګړو سره به قانوني چلند وکړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ له تولونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې تایید کړه چې بهرنۍ وګړي د دوی په بند کې دي، خو کره شمېر یې په ګوته نه کړ. مجاهد ویلي چې دا کسان د امنیتي مسایلو په ګډون د ده په خبره د قانون او اصولو خلاف کړنو له امله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې اړه له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي،
حکومت خپل اصول لري، یو اصولو له مخې اجرات کوي. که په افغانستان کې څوک کوم جنایت ترسره کوي یا امنیتي ګواښ پېښوي، نو هغوی سره قانوني چلند کیږي. ولې د دې باوجود د کومو هیوادو اتباع په افغانستان کې بندیان وي، نو موږ د هغو متعلق ورسره خبرې کوو او کوشش کوو چې په داسې شکل باندې مسایل حل شي د افغانستان ملي امنیت او اصولو ته هم ضرر ونه رسیږي او له دنیا سره یو تعامل او ښه راشه درشه هم ولرو.
خو د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په بل باور دي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ همایون محتاط وایي، له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت د بهرنیو وګړو د محاکمې صلاحیت نه لري. د ده په خبره طالبان به د بندیانو له مسالې څخه خپل په رسمیت پیژندلو لپاره استفاده وکړي.
اوس مهال معلومه نه ده چې طالبان د کوم اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان حکومت کوي. دا ګونګ حالت په افغانستان کې د بهرنیو وګړو محاکمه لا پیچلې کوي. آیا د ظاهر شاه د زمانې اساسي قانون نافذ ده او که د مجاهدینو او که د جمهوریت د مهال؟ نو په دې لحاظ دوی د بهرنیو وګړو د محاکمې قانوني او حقوقي صلاحیت نه لري.
د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو حکومت به د بهرنیو وګړو د خوشی کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي.
طالبان حکومت شون به رسمیت شناخته نشدن. در قسمت
طالبان حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه کسان چې د دوی له خواني ول شوی په غلب ګمان طالبان به هڅه وکړي چې د دوی له هیوادونو سره معامله وکړي او ورسته هغه خوش کړي. نو داسې به خوش کړي چې موږ هم افغانان به پر خبر هم نشو.
خبر هم نمیشه.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري میاشتې په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین متیو میلر ویلي و چې امریکا به د طالبانو له بنده د خپلو وګړو د خوشی کولو لپاره د دوی پر حکومت فشار ته دوام ورکړي. میلر ویلي و چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره د لیدنې پر مهال دا موضوع مطرح کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت او نورو امریکایي چارواکو هم تر اوسه د طالبانو په بند کې د خپلو وګړو د شمیر په اړه ښکارا څه نه دي ویلي، او دا هم نه ده معلومه چې د نورو هیوادونو په کوم شمیر کې وګړي د طالبانو په بند کې دي. خو وړاندې له دې ځینو شنونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې له 100 تر 200 امریکایي او اروپایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې له دې ډلې یو امریکایي وګړی د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وژلو په قضیه کې د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی. د شنونکو په خبره د امریکایي وګړي په خوا د امریکا د پوځ په لیکو کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه، او د حکومت له سقوط وروسته په یوې خیریه موسسه کې د کار لپاره افغانستان ته تللی و، خو امریکایی او طالب چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتا لتاسو سره ده.
افغان الاصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی ل وو میاشتو رئیس د طالبانو په زندان کې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوا جاوی په دې وو میاشتو کې ډیری حدسی وکړي چې نوموړی خوشی شي، خو د دې په وینا د ژوند ملګری لا هم د طالبانو په بند کې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوایا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له وو میاشتو راهیسې خپل د ژوند ملګری نه دی لیدلی او هیله لري چې نوموړی ژر تر ژره خوشی شي. اغلی مستوایا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د بهبودی کورنۍ او ملګري نه دی بریالي شوي چې هغه وویني.
We have had some موږ پرمختګونه درلودل، که څه هم د مرتضی د قضیې او د هغه د وضعیت په اړه لا تر اوسه نه پوهیږو او د هغه کورنۍ او ملګري لا هم په لیدو بریالی شوي نه دي. موږ د مرتضی د خوشی کولو غوښتنه کوو.
مرتضی بهبودی د روان کال د جنوري میاشتې په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو، خو دا نه ده څرګنده چې جرم یې څه و. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو او رسنیو د څارنې رئیس عبدالحق همت څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی او دوسیه محکمې ته تللې ده. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي طالبانو د مرتضی بهبودی د زندانی کېدو د لامل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي، خو د نوموړي د خوشي کولو هڅې روانې دي. د بیپولي خبریالانو ټولنه یا رسف وایي و میاشتې کېږي چې مرتضی بهبودی په زندان کې دی او دا ډېره اوږده موده ده. دې سازمان زیاته کړې چې د بهبودی تر ازادېدو به د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د خوندیتوب او عدالت غوښتنې څانګې مشر انتونی برنارد ازادي راډیو ته وویل بهبودی د طالبانو د ادا خلاف د رسنیز کار له امله نیول شوی. هغه وویل
هغه د خبریال په توګه د کار کولو پر مهال نیول شوی او هغه نور څه نه دي کړي چې زنداني شي. موږ د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ غږ واوري او د هغه ژر خوشي کېدو امر وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
ما فعلا متاسفانه
له بده مرغه دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د چارواکو په وینا زنداني کېدل له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري، خو که د دوی موضوع د رسنیو په کار پورې اړه ولري موږ د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه غواړو چې په اړه یې څېړنې وکړي او د رسنیو ټولنې ته ډاډ ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې کله به نیول شوي خبریالان آزاد شي ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیڅ خبریال د رسنیز کار په خاطر نه نیول شوی. د دغو خبریالانو ترڅنګ د قلملار ټولنې د مشر متی ولا ویسا په ګډون د بیلابیلو برخو ځینې فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. مرتضی بهبودی هغه ژورنالیست وکاسو چې تر ډیره یې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په مسایلو راپور نه جوړول. نوموړی په 2019 کال کې د فوربس مجلې لخوا د دیرشو کلونو څخه ښکته په دیرشو غوره خبریالانو کې راغلی وو.
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت یوې پروژې چارې پیل شوې دي. په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا دوی ونې وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسګونه تنه مړه کړل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دې افغانانو په سیمه کې پیل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلي او پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد وویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې سي، چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندي سي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخیلو د ملا کاکا تورخیلو کلستر شورا سره قرارداد شوې ده 1.6 متر اوږدوالی لري، چې د بودیجه تقریبا 1.5 میلیون او 209,214 افغانۍ کې.
د سیمې خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې سي. د دې سیمې دوه قومي مخورو شیرولی او شاولی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل
او د پاس ځای سیلونه مثال زښته ډېر تلل داس په ساوم ځمکه کورته سیلو وړې دي او لوندې کړې دي خلکو ته تاوانونه اړولي خلکو کورونه یې وړې دي نو خلک مځکې مثال جوړین ځکه ویجاړې کړې دي دا یې ګټې دي چې دا دی ور جوړ شي د مځکه پامن شي ته
دغه پروژه چې نن والی صاحب رئیس صاحب دیهات ابتدا کړه ډېره مننه خدای وکړه چې ډېر زر دا کار وسی چې والی سلامونه راځي دلته کورونه دي مځکې دي یاتر کښت و کار ده زیاتره سیلابونه چې راغله ډېره خرابه یې وکړه
په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیلابونو د مخنیوي په پاره استنادي دیوالونه ول کېږي شاوخوا دوې اونۍ وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي
په غزني کې شپږ تاریخي آبدې ترمیمې شي په غزني کې چارواکي وایي د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي په غزني ولایت کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي تفصیل واورئ
د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي آبدو د بیا رغولو چارې پیل سوي دي له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمیدالله له قوله راغلي چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي آبده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجونه د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي د زیاتوی د یادو شپږ تاریخي آبدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي آبدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي آبدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي آبدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي آبدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لرې وساتي او له افغانستان سره دي د تاریخي آبدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي آبدې د نړېدو خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي د هغې ساتنه او پالنه دي وسي شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
ښکار شوی او می هرکلی کوم هر فرهنګي اثر او آبده په حقیقت کې زموږ د ویاړلي تاریخ یو پاڼه ده که خدای مکړه دا اثر یا آبده له منځه ځي او یا ویجاړېږي نو معنا به یې دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاڼه له منځه ځي او د تاریخ د پاڼې له منځه تلل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي فرهنګي او د ارزښتونو تسلسل شتېږي او دې پایله بیا دا راوځي چې نوی نسل د خپل هویت په لټولو پسې سرګردانه کېږي اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي آبداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي آبدو ته پاملرنه وشي
دغه شپږ تاریخي آبدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي آبدې رغول سوي دي خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته یې پاملرنه نه وسوي چې ځینې یې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي
د دې سات لنډ خبرونه واورئ د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلوبیلو تورونو له دوی سره بندیان دي د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل له یوه خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي د ایران په جنوبي ښار شیراز کې پرون یک شنبه 4 تن افغان کارګر د سیپټیک څا په ګازو مسموم او مړه شول د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټیننټل سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن د چک له جمهوریت سره څلور په څلور لومړۍ مسابقه مساوي کړه. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارجنټین ښار کې نیولې دي. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړې شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وبیني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسن امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کشیدا سره کتنه شامل ده. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پیتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر تلیګرام لیکلی چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندی په لګیدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپی شوی دی. چارواکي وایي دا توغندوی حمله نیمه شپه پیل شوی.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تازه سرګندونو خبرګونونه پارولې دي. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپل سرتیرو او قمندانانو ته په وینا کې ویلي،
اوس کو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم، که څوک افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم
دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې افغانان د پاکستان دننه یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې د چاپ ضد کار نه اخیستل کېږي. پوښتنې دا دي چې په دغسې شرایطو کې د ملا یعقوب څرګندونې، هغه هم د ملا هبت الله اخونزاده په حواله، په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم ځینې افغانان یا د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه اخلي؟ په همدې او نورو مسئلو په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو او دغه راز د جګړیزو چارو شنونکي عنایت الله همام او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له ښاغلي همام نه پیلوو. همام صاحب، څه فکر کوئ په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې څو خونړي بریدونه وشول، پاکستاني چارواکو تور پورې کړ چې دغه ډول بریدونو کې افغانان لاس لري او یا هم هغه کسان چې دا بریدونه ترسره کوي په افغانستان کې پټنځای لري، په همدې ډول شرایطو کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې افغانان یا د په ټکو خپل سرتیری یا جنگیالي باید د نورو هیوادونو په جګړو کې برخه وانخلي، دا په څه معنی؟
چې افغانستان د نیمه پلی رئیس دا د یو د شورشګرو او یاغیانو یو حب تبدیل شوی دی، بدل شوی دی او دلته یو قانون بدل شوی. نو دا هغه وخت دا حالات دلته مسلط و چې دلته د امریکې او ناتو لکه وزنینه قوه دلته په دې منطقه کې وو، خو دا مسله حل نه سو، ځکه دا څوک چې د یو شورشګری دوره تېره کې هغه ښه پوهېږي چې څه رقم اړیکې شورشګرانو په منځ کې د جریانونو سیاسي جریانونو په منځ کې او دولتونو او استخباراتي شبکې چې څه رقم تامینېږي، او دا ډېر مشکل ده چې په ډېر کم وختو کې دا حال دا دوباره عادي حالات راشي او یا تابع یو پالیسي او سیاست تابع وشي. نو دې لپاره دلته څه افغانان دي چې افغانان نور خلکو دي چې دلته په افغانستان کې د ناتو په مشواله کې دوی جګړه کړی دي، دوی د یو امت ګرایي او جهان ګرایي یو د نړیوال یو اندیشه درلودلې په مغه سنتي اسلامي
نظریو. فکر کوي چې په دغه کسانو کې چې تاسو وایي چې د تیرو کلونو مثلا د بهرنیو ځواکونو موجودیت دوی ته دا بستر برابر کړی و چې دوی په افغانستان کې هم او جنگیدل او دا محل مثلا هغه کسان په بهر کې هم ممکن و جنگیږي، د طالبانو کسان څومره په دغه ډالو کې شامل دي چې وکولای شي په نورو هیوادونو کې و جنگیږي؟
ما تاسو ته ویل چې دا د شورشګری او یاغیګری د جنگونو چې دا یو خاصه فضا مسته راولي او رواني اړیکې ایجادوي، څه وفاداریان ایجادوي. دا داسې اصل کار نه ده چې په یو کال دوه کال یو حکومت وکولی شي چې دا حل کړي. دا یو خو هغه کلیشه‌ای خبرې دي چې موږ تاسو کولی شو چې دا دی یا دلته په امارت خپله د امارت په اساسي پالیسي له نظر څخه امارت په خپله رسمن پدې کې دغه نه دی دخیل نه دی، خو هغه افراد چې لکه علي کې ډېر وخت کلو کې دوی اوګه په اوګه لکه مصالحانه جنگونه کړي دي، جهادونه کړي دي، مبارزه کړي دي، هغه خو خپل علي کې داسې په یو خبره باندې هغه دغه کولی نشي، قطع کولی نشي. دا علي کې پاتې کیږي، دا شخصی لکه تعلقات ایدئولوژیک دي کې او د ټینګ تعلقات جوړيږي او دا تعلقات کله نا کله د دولتونو د سیاست گزارینه دا مستقلانه عمل کوي. دا یو مسأله ده په دې منطقه کې. دا مسأله پاکستان حکومت نشو کولای چې حل کوي، د افغانستان تیر جمهوری نظام نشو حل کولای، ناتو نشو حل کولای. دا امارات هم داسې نه دي چې په یو د جادوګرانو په زر هغه سوټه پشان چې ابرا کدبرا ووایي او دا حل کړي. دا پاتې کیږي. دا چې محترم وزیر دفاع سی ویلی دی دا به ځای نه ده، دا لیکي پاتې دي او دا کار موجود ده، یو عیني واقعیت دی.
بله، کور ودان سلامات او سیبرت تاسو راځو. همام صاحب د بحث بل مل ما خاغلی صدیق منصور انصاری هم استودیو ته وصل شوی. انصاری صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر د مولا محمد یعقوب مجاهد دا خبرې په څه معنا چې ویلی دی له افغانستان دی د دوی خلک د نور هیوادونو جګړو ته نه ځکه هغه یوازې جګړه ده او جهاد نه بلل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه مرباخه د تمام همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کله افغانستان د اوسنۍ جغرافي او شته حکومت د فعالیتونو په اړه یا د دوی د پالیسیو په اړه فکر وکړو، د تیر امارت له دورې هم پالیسی دا و چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه یا هلته وسلوال یا غیر وسلوال فعالیتونه درلودل دا د هغوی د پالیسۍ برخه نه وه. او د اوسني حکومت هغه هم چې موږ او تاسې وینو له رسمي سټیجونو په ملي او نړیواله کچه د دوی غږ همیش همدا وي چې د افغانستان له خاورې به نه ګاونډیو او نه هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملتونو په وړاندې وسلوال یا غیر وسلوال فعالیت کیږي. دغه موضوع که موږ او تاسې د رسمي پالیسۍ له ادرسه وڅېړو، همدا څه چې دوی وایي غالبا چې تعقیبوي. تر کومه چې د ملا محمد یعقوب مجاهد د وینا په اړه بحث کېدای شي، هغه هم یو لارښوونه ده چې د خپلو ځواکونو ته کوي یا هغه وسلوال چې له دوی سره په تحریک کې وو یا اوس د عبارت تر چتر لاندې دي، معنا دا چې جواز نه ورکوي، اجازه نه ورکوي. کله چې دغسې حکم صادریږي او یا پالیسي دغه وي، نو هر هغه څوک چې د پالیسۍ خلاف کار کوي هغه بیا معنا ده چې تمرد کوي، د حکم نه سرغړونه کوي او دغه په وړاندې به احتمال دي.
انصاری صاحب،
رسمي دریدونه لري
که پښتنه دارا ولاریږي چې کله ناکله ځینی حکومتونه د لامل صادریږي چې یو څه موجود وي، مثلا بیا باد له غیر مخنیوي لپاره یو خبره کیږي یا یو حکم صادریږي. وسم چې خاغلی هبت الله خونزاده دغه خبره کړې ده او دغه خبره خاغلی مجاهد په دغه غونډه کې راپور تکړه، نو دلته دا خبره مطرح کیږي چې ممکن یو شمیر طالبان یا د طالبانو وسلوال د بهرنیو په جګړو کې دخیل یا کم تر کمه پاکستان چې دا تورونه پوری کوي. آیا داسې شواهد شته فکر کوي چې رښتیا به هم د طالبانو جنگیالیو برخه درلوده د بهرنیو هیوادونو په جګړو کې؟
دغه موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو د کراچۍ د کومې واقعې نه وروسته چې پاکستانی حکومت ادعا وکړه چې هلته څو تنه وژل شوي چې درې پکې افغانان دي، او فشار یې دا و چې په اسلام آباد کې افغان سفارت چې اوس د طالبانو د مشرۍ د اسلامي امارت مربوط شوی دا هغوی استازی د راشي او دغه جنازې د ترلاسه کړي. دا خو د دې ثبوت نشي کېدی چې دوی د حتما د امارت رسمي استازی و یا د په استازیتوب ورغلي یا د له دې ځایه چا ورلیږلی وي. موږ او تاسې وینو چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پنجاب تر تربیې لاندې د هغوی د اسټابلیشمنټ او د پوځ تر روزنې لاندې ډېر دغسې خلک دي دا چې روزل کېږي او مختلفو هیوادونو ته لیږل کېږي. سبب په فلسطین کې هم څوک را پیدا کېږي، په کشمیر کې د کشمیر په جګړو کې هم دغه پاکستانی اسټابلیشمنټ ډېر افغانان له ډېرو افغانانو کار واخیست ویلېګل او بیا اعدام دا کوي چې دا د جنگ او جهاد مونږ کړی. د شوروي اتحاد خلاف 2 میلیونه افغانانو په کور دننه قرباني ورکړي، سرونه سپر کړي، سینې سپر کړي، او دغه هیواد هم خلاص کړ او د نړۍ نورو ملتونو ته هم د ازادۍ پیغامونه ورکړه. مګر موږ او تاسو وینو چې د پاکستاني استخباراتو مشران او پوځي مشران بیا ادعاوې کوي چې دا جهاد مونږ ګټلې یا مونږ کړی. دا اوس د امریکې په خلاف موږ او تاسو لیدل د امریکې
انصاري صاحب تاسو وایي چې مثلا قرباني افغانان ورکوي اما امتیازونه بل څوک اخلي. اوس بحث هم دغه د ښاغلي مجاهد په خبرو باندې راڅرخو چې د دغه خبرو امتیاز او ګټه بل اخره فکر نه کوي چې پاکستان وړي، ځکه د پاکستان ادعا ته به یو ډول ثبوت وي. هغه پاکستان وایي چې موږ تور پورې کړ. ښاغلي مجاهد چې د دفاع سرپرست وزیر دی د خپلو جنګیالیو دغه ډول غوښتنه وکړه، فکر نه کوي چې دا ډول څرګندونې د پاکستان په ملاتړ شوي دي یا د هغوی د ادعا د اثبات لپاره شوي؟
نه، که چیرته ستاسو په خبره دا د هغوی د ملاتړ په اساس شوي وي، د هغوی د خبرو د اثبات په اساس شوي وي، دا نو سیاسي تیروتنه ده او سیاسي ماشومتوب دی چې یو څوک یې کوي د خپل هیواد د خپل وقار د خپل پرستیج د پښو لاندې کولو. مګر زه فکر نه کوم چې دا په دې فکر او په دې اساس شوی وي. هر څوک یو کورنۍ وي هم خپلو اولادونو ته پلار نصیحت کوي، مشر ورور ورته نصیحت کوي چې د چا په کار کې به کار نه لرئ، به هر چې وځئ نو په نیغ به په سمه لار د خپل هدف په لور ځئ او چا سره به جنجال نه کوئ. نو که دوی خپلو ځوانانو ته په دغه شکل نصیحت او وصیت کړی وي، دا خو اصولي خبره ده، خپله پالیسي تشریح کړې وي، خپل قوانین یې تشریح کړي وي. دا د هر هیواد مسؤولینو مکلفیت او مسؤلیت دی چې خپلو لاسلان د خلکو ته دغه سی خپل پالیسی تشریح کړي، نصیحت ورته وکړي او هغوی ته لارښوونې وکړي. دا به د لارښوونو برخه وي. او دا چې د پاکستان استابلیشمنت یا استخبارات له دې نه سوء استفاده کوي یا دې ته بل رنګ ورکوي، دا د هغوی د هغو زیګزاګ حرکتونو او ناروا تکتیکونو برخه ده چې د انګریز نه ورته پاتې دي. او په دې تکتیکونو او په دې جنجالونو سره په خپله هلته پاکستانیان وایي، په خپله د هغوی کارپوهان، سیاسي تنظیمونه، د پښتنو، د بلوڅو، د سندیانو، چې دا ټول جنایات چې په سند، پنجاب او بخښي په بلوچستان او پښتني سیمو کې کیږي، دا د وردۍ والا کوي. هغوی کره شعار لري چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نو وردی خودل تا چوک د چانو ماغه وردی یادی ماغه دیچ کی یادی ادا اوس تاسی کده د پولیسو خبرې واوري
پولیس لاین په هغه لوی مرکز باندې کومه جمعات کې چاودنه شوې وه، ډېر خلک پکې ووژل شو. د پښتونخوا ټولو پولیسو په یو غږ دا وویلې چې موږ ته دې اجازه راکړل شي چې موږ د پوځ موټرې او پوځیان تلاشي کو، که چا بیا دهشتګردي او انسان وژنه دلته ولیده زموږ لاسونه پرې کړي یا موږ په دار وځړوي. دا زموږ خبرې نه دي، دا د حمام صاحب ملا یعقوب خبرې نه دي، دا د ملا هبت الله یا د بل چا خبرې نه دي، دا د هغوی د خپلو پولیسو خبرې دي. تاسې د پښتون مومنت د مشرانو خبرې واورئ، تاسې د بلوچستان د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د سند د مشرانو، د ایم کیو ایم د مشرانو خبرې واورئ. دا د یوې ورځې نه نه، دا د پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې چې پنجابیانو د اغیزي د نورو لویو با عزته مبارزو قومونو په وړاندې کوم جنایات ترسره کړي دي، د هغې عکس العملونه دي چې دوی ځپي. نو ځکه خو مونږ وایو چې افغانستان یا افغانان په دې کې ښکېلول دا د پنجاب او د انګریز دسیسه ده چې دوی غواړي.
کور ودان انصاري صاحب سلامات اوسې. راځي چې د همام صاحب نظر هم واخلو، به بحث کرا کرا سره مخته لور راټولو. به همام صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ستاسو په ټکو د تیرو څو لسیزو جګړو دته زمينه برابره کړې ده چې جنگي ډلې وروزل شي، پالنې وشي، او کله ناکله دغه جنگي ډلې بیا داسې چې په کور دننه هم سرخوګای جوړولای شي، د سیمې هیوادونو ته هم سرخوګای جوړولای شي. موږ او تاسو شاهد یو چې طالبانو هغه داعشي غړي ونیول، البته د دوی په ټکو د داعش غړي چې په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي وورول. همدا څو میاشتې مخکې مثلا پاکستان هم تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دی، او عملاً دوی وایي چې په خوست، پکتیکا، دغه راس په کونړ کې ځینې کسان وژل شوي هم د پاکستان د بریدونو لخوا. څه فکر کوي طالبان څومره په دغو ډلو باندې کنټرول لري؟ البته د ټي ټي پي غړو ته که مشخصا راسته که د پاکستان ډېره اندېښنه په دې کې ده چې د ټي ټي پي غړي وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دوی آزاد تګ راتګ کولای سي. آیا همداسې ده؟ تاسو ځکه دغه د سولې او شخړې په برخه کې ځینې لیکنې هم کړي دي، په دې برخه کې مطالعه هم لري، فکر کوي چې د افغانستان غرنیزو سیمو دې ته زمينه برابره کړي چې دغه ټي ټي پي غړي په افغانستان کې پاتې شي، او کنه د طالبانو د حکومت ځینې تګلارې دي چې هغوی ته د ملګرتیا لمخې یا هم مثلا د عقیدې لمخې ځای ورکړي؟
تاسو ته یو اجازه ته یو یادونه وکم، د مستاسو تیرو په خبرو او د منصور صاحب په خبرو په ارتباط په لیکې یو خدای دې چې حکومت پاکستان د ویلي نه جیست دلته طالبان توراندي، هغه ویلي دي چې افغانان توراندي. افغانانو کې مختلف زګوري په یوازې په دې اخرنۍ موج کې چې تقریبا 2 لک یو 1.5 لک کسان مهاجر افغانستان نه پاکستان ته تللي دي، خپل ویزې سفارتونو سره ویزې درخواست کړې دي، سفارتونو ته تللي دي، غربي سفارتونو او پاتې دي هلته. او مشهود معلوميږي چې دوی اخرنۍ هغه اخرنۍ د مهاجرینو اخرنۍ موج وو. دا په رسمي اعلامیه کې دا مطبوعات یا ځینې داسې شی راتوایي هلته افغانان لیکلي دي چې افغانان توره دي او دلته خلکو بیا طالبانو باندې توره چي. دا خو درست نه ده. یو بل دا چې ستاسو په سوال په ارتباط دا کنه چې یو استخباراتي یو شرایط منځته راځي چې استخباراتي دستګاه او استابلیشمنت دا کسان روزي په اوځای کې تربیت کی، خدا دې چې سل پر پرسل په دوی باندې حاکمیت نشي درلودلی، ځکه په هغه کې ایدئولوژیکی او سیاسي لکه جانبداری ام هغه اهداف او موخه چې دی هغه لري. دا یو دا داسې دي چې لکه مشرف خپل کتاب کې لیکلی و چې مونږ داسې سوچ کولای چې طالبان مونږ مانیپولیشن کوو، خو داسې ثابت شو په آخر کې چې هغوی مونږ نه استفاده کولی. دا یو چریکي ګروپ یا یو شورشګر ګروپ چې دی هغوی ډېر یو داینامیک بڼه لري، کله ناکله استخباراتي سازمانونو سره یو ځای کېږي، خو بیا دا دی چې هغه وخت دوی لک معمولي خپله ارګنایزیشن او سازمان راژوندی کړو، بیا هغوی خپله سم مرامونه چلری، خپل اهداف چلری چې خلاف د قانوني یا خلاف د شرعي یا جنایتکارانی یا سیاسي هغه مخته بیایي. نو پوره کنټرول ایت یو سازمان هم نشي کولای یو استخباراتي
مشخص دا و چې آیا طالبان په دغه ډالو چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې فعال دي لکه ټي ټي پی مثلا لشکر طیبه ده،
حتی داعش جنگیالی دی چې په وروستیو کې دغه د باجوړ د سیمې مسؤلیت هم واخیست. طالبان په دوی باندې څارنه یا کنټرول لري، خصوصا په ټي ټي پی باندې، ځکه ټي ټي پی سره د طالبانو ملګرتیا مثلا سابقه لري. کله چې دلته په طالبانو باندې تنګ راغله، مثلا امریکایي ځواکونو بریدونه وکړل په افغانستان باندې، همدې ټي ټي پی مثلا طالبانو ته هلته په پاکستان کې ځای ورک، مثلا ډوډۍ ورته ورکړې، شپې ورته ورکړې. فکر نه کوئ چې اوس طالبان به مغه ملګرتیا له یاده نه وي ویستلي، ورسره بې پالي؟
یو دا دی چې طالبانو په منځ کې یو طالبان سازمان او سازمانی کلچر اطاعت ډېر دغه ورکوي، ارزښت ورکوي. او طالبانو دا لیدل شوی دی چې چېرته د دوی مشر یو څه ویلي دي، نور سلسله مراتب چې دي ټول هغه ته اطاعت کړی دی. او بیا طالبانو نورو طالبانو لکه ټي ټي پي څه کسان دلته وي، دوی په منځ دغه کې هغوی نه هم دوی بیعت اخیستې ده. بیعت دې ته وایي چې څه چې دوی تصمیم نیسي، د دې مشرتابه تصمیم نیسي، پکار ده چې دوی هغوی هم هغه نه تابعیت وکړي. خو دا دی چې لا په هغه کچه باندې چې دوی لکه عملیات کولی شو، ټي ټي پي عملیات کولی نشي، خصوصا په افغانستان څه کسان چې دي، البته کېدای شي چې څه کسان یا نه، خو دا دی چې کنټرول لاندې دي. نور جناګانی دي، نور سازمانونه دي، نور عناصر او افراد دي چې طالبانو سره مرسته کړې ده مخکې، خو هغوی ټول کنټرول لاندې دي. داسې خاص کوم داسې یو اداره نشته چې دوی ته تمویل کومک ورکړي، سلا ورکړي. یعنی دا د یو پالیسي او دغه په یو خط باندې د طالبان دا کار نه کوي بالکل.
یعنی همام صاحب تاسو وایئ چې دغه ټي ټي پي کې په افغانستان کې وي هم د طالبانو تر کنټرول او بیعت لاندې دي، او دوی د طالبانو له لارښوونو نه غیر ګام نه سي پورته کولی؟
غالبا هم داسې ده، خو داسې دی چې بیا د چیدیکي سازمانونه چې دي دا اکثر داسې دي چې یو سنټرلایز دغه نه لري، تمرکز مرکزیت دونه قوي نه وي اکثر کې. دوی خپل ګروپ دي، کله ناکله د دوی منځ کې یو نظریاتي اختلاف راشي، بیا هماغه نظریات په اساس دوی په یو ځای کې عملیات کوي یا نه کوي، یا یو ځای کې اطاعت کوي یا نه کوي. خو دا دی چې دا په دې افغانستان کې تقریبا نیمه پیلۍ نه زیات د شورشګري او چیدیکي جنګونه نشوي د تاسو چې ټول د تیوري د په شورشګری او زده شورشګری تیوريګانې کې وګوري، دا اکثر په یو خطه کې په یو ملک کې پاتې کیږي نه. که په ویتنام کې، ویتنام، لاوس، ورسره نور جوق چې مملک کو، حتی کوریا کې یا نور ملکونه کې چې چریکي جنگونه شوي دي، یا په افغانستان کې ګوري چې صوبا سرحد د افغانستان دا ټول یو ګټ شوی، نو دا یو پدیده ده. دا پدیده داسې کولای نشي تاسو یو ځل ایجاد چې بیا هغه کنټرول ډېر مشکل دی.
سلامت اوسه.
دا هم تاسو ته داده کوم چې دلته طالبان رښتیا خپله صفوفو کې ډېره نظم لري، او نورو د یو رسمي پالیسي په بنیاد دوی همدا سیاست دی چې نورو ته اجازت ورنه کړي دی ځای نه بل ځای کې عملیات وکړي یا نورو ملکونو ته مشکلات ایجاد کړي.
سلامت اوسه ډېره مننه. ښاغلی انصاری بیرته تاسو ته راګرځو. و سلامت سي انصاري سي، د طالبانو د بهرنيو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خوا په ښکارا ویلو چې پاکستان باید خپل بام واوري پر افغانستان وانه چی، یا د طالبانو حکومت ګرام نه کی باید دنه په خپل هیواد کې په پاکستان کې امنیتی تدابیر کلک کړي. دغه راز په ورسته کې ښاغلی ملا یعقوب مجاهد ویل چې جنگیالی د نور هیوادونو جګړو ته نه ځي، ځکه چې جګړه د ښاغلی هبت الله پټکو جګړه ده نه جهاد. او دا په داسې حال کې ده چې تازه که تاسو مثلا تعقیب کړي، په دوها کې لوړپوړو امریکایي ډیپلوماټانو له طالبانو سره وکتل، دغه راز د پاکستان اندېښنې دي، د منځنۍ اسیا اندېښنې دي. دغه د ښاغلي مجاهد خبرې به څومره د نړیوالو اندېښنې کمې کړي، خصوصا کله چې امریکایي چارواکي بحث کوي دوی په افغانستان کې د امنیت مسله لا هم جدي ګڼي؟ مثلا که د سیمې هیوادونه خپل بحثونه کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی هم له افغانستانه ویره لري، دا به د نړیوالو اندېښنې څومره کمې کړي دغه څرګندونې چې د افغانستان دننه د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه نه اخلي؟
موږ او تاسو کې وینو دلته په سیمه کې په مختلفو هیوادونو کې جګړې روانې دي. فلسطین او د اسرایلو ترمنځ جګړه ده، او اکثریت مسلمانان هغه د اسرایلو پر ضد مقدسه جګړه ګڼي او جهاد یې ګڼي. د ډیرو هیوادونو نه ممکن هلته خلک لاړ شي او د اسرایلو په خلاف په هغه جهاد کې برخه واخلي. دی خو اک موږ او تاسو وینو د روسیې او د اوکران جګړه ده، خو هلته موږ د هیڅ افغان چې هغه په رسمي شکل یا په حکومتي شکل تلوي هیڅوک نشته، مګر د تیر حکومت یو تن نغد موږ واورېدو چې هغه اوکراینی طبیعت درلود غالبا، او وی ویل چې د افغانستان د پوځ په خانه غره او اوس د اوکراین په جګړه کې جنگیږي غالبا چې د اوکراین لخوا د روسیې په خلاف. هغه دغه خپل طبیعت مسله و چې اوکراینی طبیعت یې درلودو. دغه چې نور ځینې خلک هم شته، مسلمانان هم شته چې د روسیې د خوانه په اوکراینیانو خلاف جنگیږي او د اوکراین لخوانه د روسیې خلاف. مګر په نورو ځینو کې د افغانستان د رسمي ادرس نه یا د افغانانو د ملي او وطني دریز په اساس چې دلته د جهاد فتوا ورکړل شوې وي یا اعلان شوې وي، لکه پخوا چې د انګریزانو خلاف شوې وو، لکه د شوروي اتحاد خلاف چې شوې وو، دغه څه نه تر سترګو کېږي. یا دا تیر د امریکا او د ناتو په خلاف چې د افغانستان له دننه فتواوی ورکړل شوی، مګر هغه فتواوی چې د نن په پاکستان کې ورکول کیږي ممکن دا غي ویروي چې
انصاری صاحب
کې علماء او د زینو نورو احزاب چې هغه د پاکستان د استابلیشمنت خلاف دي او هلته د اسلامي نظام د احیا او اعاده غوښتنه کوي، او وایي چې هلته انګریزي قانون حاکم دی، د انګریزانو ځایناستی پوز حاکم دی، او قانون د لارډ میکالی دی دا تبلیغات لډیر په فعال
کې ورسته تر رسیدلې یو انصاری سه باس پات را رسو فقط ما دا غواړم همدا پوښتنه وکم چې دغه سرګندونه به د خاغلی مجاهدین د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر په سیمایز دګر کې په نړیوال دګر کې د طالبانو لپاره په ګټه پری وزي او کنه فکر کوي هم تاسو چې مخ کې ویلې کومه سیاسي تیر وطن وي ممکن
نه موږ فکر کوو چې دا رسمي دریض دی او دا د چارواکو د مسؤلینو فریضه او مسؤلیت او مکلفیت وي چې خپلو خلکو ته خپلو لاسلاندې افراد او اشخاصو ته په جدیت سره لارښوونه وکړي. دا د لارښوونو برخه ده، د تیروتنه نشي کېدی، او موږ هیله من یو چې د نړۍ سیاستوال او هغه څوک چې د سیاست په ظرافتونو او په باریکیو پوهېږي، هغوی چې د په امنیتي باریکیو او نظامي باریکیو پوهېږي، دې ته باید بل رنګ ورنه کړي. دا د افغانستان د خلکو د وقار، د هغوی د یووالي وحدت او په کور دننه د خپل کار کولو په اړه لازمي دي، او دا د چا نه په خلاف دي او نه په دې معنا چې څوک تللی وو بیا دوی ورته ویلي چې تاسو
دا سلامات اوسئ. انصاری صاحب ډېره مننه. اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنن کې نایت الله همام او د چارو له کتون کې صدیق منصور انصاری نه ډېره مننه.
Kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili kochinjili o kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili چمن پسبزو چمن پسبزو زلپانی لنگے کرے د شبنم پلمبو د شبنم پلمبو دار چا زری بدن نگا پکتو نگا پکتو کوچنجلی O kochinjili naradashtota kochinjili naradashtota kochinjili O kochinjili kochinjili naradashtota kochinjili
wa 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 khara